خیاطی ته ځکه هم افغان نجونې او ښځو ډیره مخه کړې چې په ډیره کمه پانګونه کار پیلولی شي. که څه هم د ګنډنې د ماشینونو قیمتونه متفاوت دي، خو له زرو نیولې آن تر نږدې 20,000 افغانیو یو نوی ماشین قیمت لري. د یادونې ده چې د انفرادي ګنډنو تر څنګ یو شمېر افغان ښځو
دغه راپور به وروسته بشپړ درته خپور کړو، خو اوس ورځو لنډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداري ورکړې ک طالبان له هغه څه وړاندې ویل شوی نور امریکایي یرغمل ولري د مشرانو په سر به ډیره لویه جایزه یا بونټه کېږدیم. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی چې د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی، نن یې په ارګ کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره کتلي. په دې لیدنه کې ملا حسن اخوند د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي چې ډونالد ترامپ د جګړې د پای ته رسولو په اړه خپله ژمنه عملي کولای شي، خو یوازې په هغه صورت کې چې کیف په هر ډول خبرو کې ګډون ولري. او د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په غزې ترانګه کې د نارامه وضعیت په اړه وویل چې د اردن او مصر په څیر هیوادونه باید د زیاتو فلسطینیانو کوربتوب وکړي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښته کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونی سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي رادیو ځنګړي ومه ورسته مرحبا. نن خبرې کوي چې په ډاون سندروم اخته انسانان ټول ولې یو رقم قواره لري. د چټ جی پی ټی په اړه د بنسټګر نوی وړاندوینې هم اوري. ولې هم خبرې کوي چې په اپریل میاشت کې د چین په کوربتوب 2,000 انسانان او روبوټونه خپل منځ کې د ځغاستې سیالي کوي. نو ډېر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو پیښو سر ټکی. د نجونو په حق کې د طالبانو د مشر د نیولو امر د جزا نړیواله محکمه وایي. ملا هبت الله او قاضي الخزات زکه باید ونیول شي چې د خزو حقونه تر کوله د کړی، مګر د نورو طالب چارواکو د نیولو امرونه هم را روان دي.
هر هغه افغان چې لاسونه د افغانانو په وینو باندې سره دي باید ونیول سي او هغو ته د نړۍ په سطح باندې جزا ورکول سي، که هغه رهبران دي او که هغه د حقانی شبکه ده او که هغه طالبان دي.
هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانه وسو چې طالبان حداقل د افغان خزو په وړاندې خونځي او پانتونونه خلاص کړي.
طالبانو ته دا مستر ترامپ کګه شوی سترګه. طالبانو دوه امریکایان ور خوشی کړل، خو ترامپ وايي وسلی تری بیرته راوړم یا پیسې نه ورکوم. روسیه پرې شک لري چې امریکا بیرته افغانستان ته نظامی تاسیسات ستنی.
خپل سفارت په افغانستان کې خلاص نه کی او نه به هم طالبان په رسمیت پیژنې، بلکې په دې وروستیو کې دا هم ویل دي چې حتی هغه وسلی چې په افغانستان کې پاتې شوی دی هغه هم باید بیرته امریکې ته ورکړل شي.
باید ځان له نړۍ سره جوړ کړي او که چیرته دا کار ونه کړي زه فکر نه کوم چې بیا داسې چانسونه بیا ورکړل شي، ځکه دا د بایدن اداره نه ده، دا د ترامپ اداره ده. او ترامپ څرنګه مې چې وویلې هغه داسې یو کس دی چې څه یې وویل هغه څه کوي.
په بهرنیو موسساتو د طالبانو راتنګ کړي دایره پر موسساتو د بندیزونو لګنګوسو وروسته سویډن کمیټه لومړنۍ موسسه شوه چې افغانستان نه د پخې ایستلو اعلان کړی. اندېښنې دي چې ټولې موسسې به پاکستان ته واوړي.
سل کې سل دا کار په تاوان دی، ځکه هغه څه کومکونه چې راتللی، کوم پروژې چې عملي کېدلې، کوم مصارفات چې کېدلې، کومې پیسې چې راتللې، دا د افغانستان پر اقتصاد مستقیما منفي تاثیر کوي، د افغانۍ پر تورم تاثیر کوي، د خلکو پر روزمره ژوند تاثیر کوي. نو زه نه پوهېږم چې طالبان ولې په ځان دونه خامتمان دي چې هر څه دوی خپله کولی شي.
او له پښتنو ګوندونو د منظور پښتین شکایتونه وای یو هم را سره د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره نه دریږي، بلکې ویلي ده چې د پاکستانی ادارو سره ناستې پاستې کوي. منطقدان وایي د لوی جرګې پریکړې لا ول د تطبیق وړ نه وي.
نو موږ برته هم پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه دا هیله لري، دا خواست کوي چې موږ دپاره هیڅ رابری نه ده متره، موږ دپاره د جرګې مشرتابه یا پرمخ بیول نه دي متره. موږ غواړو چې راسي په اتحاد او په اتفاق باندې تاسو مخته صحیح دا د جرګې فیصلې دا عملي کړو.
پښتون قانوني عدالت د جرګې پنځه یا شپږ پریکړې چې وي هغه د حکومتونو او د دولت په سویه باندې پریکړې چې هغه د ګوندونو یا هم د تحریکونو یا هم د جرګې د سویه یا هم د موقف څخه پورته وي.
بیا هم ستړي مشي په داسې حال کې چې تیرونه د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزی په خپل هم ونل چې دوی پر خزو د اسلامي شریعت په اساس نه بلکې د خپل تبې لمخي بندیزونه لګولي، بلخوا د جرمونو نړیوالې محکمې افغانستان کې د خزو او بشري حقوقو د تر پښو لاندې کولو په جرم د طالبانو د ځای ملاحبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس د نیولو امر ورکړی دی. تیرونه د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزی یوې غونډې ته وینا کې تایید کړی و چې د طالبانو حکومت د هیواد له نیمایي نفوس 40 میلیونه خزو او نجونو څخه د کار، تعلیم او ژوند حقونه په خپله تبه داسې ترورلي چې دا کارونه په اسلام کې هیڅ ریښه نه لري. له دې څو ورځې تېرې شوې نه وې چې د جزا نړیوالې محکمې مشر څارنوال کریم خان له افغانو ښځو څخه د کار او ژوند د حقونو اخیستلو په جرم د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده او د دوی د سترې محکمې د رئیس مولوي عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړ. کریم خان ویلي چې په پرله پسې ډول افغانو ښځو باندې د بندیزونو وضع کول، له کار او زده کړو د نجونو او ښځو منع کول هغه محدودیتونه دي چې په تړاو به یې له زیاتو پلټنو وروسته ډېر ژر د نورو طالب مشرانو د نیولو امر هم صادر کړي. دې محکمې تر اوسه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین، د اسرائیلو د صدر اعظم او حماس مشرانو د نیولو امرونه هم صادر کړي چې له امله د پوتین نړیوال سفرونه له متحدینو هیوادونو پرته د جزا نړیوالې محکمې غړو هیوادونو ته کم شوي دي. مګر شنونکي وایي چې په ملا هبت الله او ملا حکیم حقانی دا بندیزونه ځکه فایده نه کوي چې واک ته له رسېدو وروسته د دغو دواړو طالب مشرانو قرار یې پلتۍ وهلي او هیڅ هیواد ته حتی د سفر پلان نه لري.
هغه کار چې باید نړیواله ټولنه او همدارنګ د افغانستان عام خلک د افغانو ښځو لپاره کول متاسفانه نه دي کړي، نه یې غږ اوچت کړي دي. تر دریو کلونو پورې د افغانستان نارینه د افغانو ښځو تر څنګ ونه درېدل، چوپ پاتې دي. که څوک غبرګون هم خیر په دې حد باندې نه ده چې اثر ګزاره اوسي. همدارنګ نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانه وسته چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې خونځي او پانتونونه خلاص کی. تاسو ګورئ چې دوی کولای شي ډیر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګوي، لکه سیاسي فشار، لکه پر دوی باندې د سفر بندیزونه، لکه د ډالرونو بندول چې هر میاشت دوی ته په 40 میلیارد یا 1 میلیون ډالر په هفته کې راځي او چې دا چې په کال کې څونه کیږي دا ډیر زیاتې پیسې دي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې را نه ورسول شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
زل نړیواله محکمه څخه د هیله کوم ترڅو په افغانستان کې د دموګه او پښین لوبه نور پای ته ورسوي او ترته زیات نور افغان ولس تخپل سیاستونو قرباني دي نه کړسوي، ځکه نور افغان ولس کې هم ترته زیات هیڅ راز شکنجه تاب او توان نسته کې. نو له دوی څخه مې هیله ده چې دوی په نیولو سره عقلان وکولای شي په افغانستان کې یو داسې مقتدره دولت رامنځته کړي ترڅو ټول اقوام په هغه کې ځان وبیني او همدغه راز نور زورواکي او هر څه پای ته ورسیږي. او د دې ترڅنګ مونږ له نړیوالې محکمې څخه دا غواړو چې نه یوازې د ملا هیبت الله او د حقانی په نیولو سره، بلکې زمونږ خاص د افغان د وی افغان مېرمن په توګه زما خاص له نړیوالې محکمې څخه دا د هر هغه افغان چې لاسونه د افغانانو په وینو باندې سره دي باید ونیول سي او هغو ته د نړۍ په سطح باندې جزا ورکول سي، که هغه رهبران دي او که هغه د حقانی شبکه ده او که هغه طالبان دي.
او تیرونه ترامپ لا د واک نوی واګي سمبال کړی نوی چې افغانستان یو بار بیا د امریکایي او روسی چارواکو په څرګندونو کې مهم ځای ونی وو. دا پښتنې له خلکو سره ډیره کړی چې ترامپ بل طالبانو سره څه وکړي یا که څه هم کړی نو د طالبانو او غونډیو قدرتونو خبرګون بورته څه وي. دا څرګندونې او پښتنې هغه وخت تودې شوې چې ترامپ پر طالبانو د ډالري کڅوړو د بندولو او د ملي امنیت سلاکاري مایک والټس امریکا لپاره د افغانستان د وضعیت په مهموالي څرګندونې وکړي. ترامپ تیرونه څوم بار لپاره پر طالبانو د 30 میلیون ډالري ونیزو کڅوړو د بندولو غواخو کړه او زیاته کړه که طالبانو ته په افغانستان کې پاتې شوی امریکایي وسلې بیرته ونسپاري نو دا د میلیارډونو ډالرو رواني کڅوړې به ترې راوګرځي. مګر طالبانو د ترامپ له غواخ سربیره هم دوه امریکایي بندیان ورخوشي کړل چې شنونکو د طالبانو دا کار مستر ترامپ ته لخپل اړه تحفه بللی ده.
بلخوا په دې توفی د پاسه هم د ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار مایک والز ویلي ټرمپ شاید امریکایي ځواکونه بیا افغانستان ته وانستئ، خو امریکا دې ته هم منتظره نشي پاتې کېدی چې دا ځل د کندهار د امریکا په کنساس ایالت کې نوي بریدونه پلان او ترسره شي. د شننکو په باور د مایک والټز دا څرګندونې ښیي چې طالبان د ټرمپ په دوره کې د هغه له خارجن سیاست ته خوندي نشي پاتې دی.
افغانستان اوسني نظام ته هم پکار دا دی چې د نړۍ سره د سیالۍ لپاره د نړۍ سره د راکړې ورکړې لپاره دغسې موضوعاتو ته په ټیټ نظر ونه ګوري، باید ځان له نړۍ سره جوړ کړي، او که چیرته دا کار ونه کړي زه فکر نه کوم چې بیا داسې چانسونه بیا ورکړل شي، ځکه دا د بایدن اداره نه ده، دا د ټرمپ اداره ده. او ټرمپ څرنګه مې چې وویلې هغه داسې یو کس دی چې څه یې وویل هغسې کوي. نو دې لپاره مهمه دا ده چې امریکا ته څه ارزښت لري، او موږ ته هم باید مهمه دا وي چې افغانستان او وګړو ته څه ارزښت لري، هغه څه باید وکړو. نو زه فکر کوم چې ولسمشر ټرمپ به په ډېرو نورو موضوعاتو کې وروسته شاید خپل وړاندیزونه ولري، خصوصا دا د نجونو د زده کړې موضوعات، ځکه دا داسې یو سړی دی غوږ نیسي دا کوم وړاندیزونه که د خلکو لخوا ورته کیږي طبعاً دی به هغه پر اساس یو اقدام هم کوي.
ټول داسې خبرې دي چې طالبان باید سخت اندېښمن واوسي، ځکه څه هم طالبان د ټرمپ راتک ته خوشحاله وه، د ټرمپ راتک ته خوشبین وه، او اوس هم څه خوشبین ښکاره کوي. دوی داسې فکر کوي چې ټرمپ به د دوی سره ښه تعامل وکړي، مګر زما خپله عقیده دا ده چې د ټرمپ په دوران کې به طالبان د سختو مشکلاتو سره مواجه شي. طالبانو یو ډېر ښه چانس درلودی، څلور کاله د ښاغلي بایدن دوره د دوی لپاره طلایي دوره وه، مګر متاسفانه دوی د هغه څخه صحیح استفاده ونه کړله. نه افغانستان په رسمیت وپېژندل سو، نه کنګل سوي پیسې خلاص سولې، او نه هم طالبان یو مشروع حکومت جوړ کړي. زه فکر کوم چې طالبان خپل ټول کارتونه سوځولي دي، لهذا د ټرمپ په دوران کې به د دوی سره داسې وضع وسي چې د یو غلیم او دشمن سره کیږي. لهذا که څه هم دا به د افغانستان د افغانانو لپاره ډیر سخت وي، یعنی د افغانانو واقعا هم د افغانانو لپاره به سخت ورځې وي، خو د طالبانو لپاره به هم ګرانې ورځې په مخ کې وي.
له دې سره جوخ د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف د دې هیواد د ملي امنیت شورا ته وینا کې اندېښنه ښودلې چې امریکا یو بیا په افغانستان کې د خپلو نظامي زیربناو احیا واړي، خو دوی به هغه افغانستان هیر نه کړي چې امریکا پکې له ګاونډیانو نه په استفاده خپل حضور ټینګول غواړي. هغه ټکی چې د شننکو په باور که ټرمپ د افغانستان په اړه دا ځل هر تصمیم نیسي، نو اندېښنه دا ده چې روسیا به بیا مخه ته خنډ شي.
زه فکر کوم روسان په هیتر ډیر ځای خپل په سیاست کې ډیر توجه وکړي، دغه څه سره چې دوی په مخ کې هغه باید دفع کړي. په یوکرین کې، په سوریه کې دوی ناکامه پاتې شول، د ایران په موضوع کې دوی د ایرانیانو اعتماد له لاسه ورکړي. فکر نه کوم یوکرین بیا وکولی شي دوی سره د دوستی کوم تړون امضا کړي. زه فکر کوم په افغانستان کې دوی خپل امکان ورکړي دي، پرېږدي چې جهانی غرب وکولی شي هغه څه چې دوی کرلي دي غربیانو په افغانستان کې هغه پای ته د کښت ورسي، او هغه وریبي کښې کړي دي هغه هم باید بالاخره اصول واخلي، او که خراب یې کړي دي هم باید اصول واخلي. فکر کوم روسیه په دې ځای کې اصلا ځای نه لري، او دوی باید په دې مسایلو کې ځان هم ونچي. نه د افغانستان ملت روسانو سره کوم علاقه لري په دې برخه کې، دوی داخل په دې موضوع کې، او نه جهانیان په دې کې علاقه لري چې روسانو ته بیا موقع ورکړي چې په افغانستان کې دوی د امریکا د موجودیت دفع وکړي.
امریکایان به په دې لټه کې وي چې په افغانستان کې خپل استخباراتي حضور پراخ کړي. دا اوس هم دوی استخباراتي حضور لري، مونږ ته د سفارت د خلاصولو سره او ممکن د مرکزونو د ورک سره دوی خپل حضور هلته پراخ کړي. اوس هم طالبان د امریکایانو سره استخباراتي همکاري لري، او هر څو میاشتې بعد دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق قطر ته او دوبای ته سفرونه کوي، او هلته د امریکایي چارواکو سره ګوري، او خپل فعالیتونه په اړه باندې هغوی ته توضیحات ورکوي.
بل خو د ټرمپ له دویم ځل واکمنېدو سره سم د امریکا خارجه وزارت په ټوله نړۍ کې د یو ایس راپ له لارې امریکا ته د وګړو د انتقال ټولې قانوني پروسې په ټپه درولې، خو دې کار د زرګونو افغانانو د کیسونو پروسس له پښتون او ځنډ سره مخ کړی دی. راپورونه وایي د ټرمپ د واکمنېدو په لومړۍ ورځ امریکا ته د هغو 1460 افغانانو پروازونه کنسل شوي چې د یو اس راپ پی 1 پی 2 او بشر دوستانه پروګرام ټول قانوني پړاوونه یې پوره کړي او په دې اړه به دریو میاشتو پورې نور هیڅ اقدام هم ونه شي. راپورونه زیاتوي په دغه پروګرام کې د امریکا د ویزو په تمه درې هیوادونو پاکستان، فلیپین، متحده عربي اماراتو، تاجکستان، قزاقستان، هند او اروپا کې د پی 1 پی 2 تکمیل شوی دوسیو لرونکو افغانانو ته هم خبر ورکول شوی چې تر ثانی امر پورې د دوی پروازونه، انټرویو ګان یو امنیتي صحي چیک اپ ځنډول شوی، خو په دې بندیز کې شاید د ایسایوي کیسونو لرونکو افغانان یا د نړۍ د هر ګوټ وګړي ور شامل نه کړی شي. بلخوا په اروپا کې د مهاجرت نړیوال سازمان یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې دوی د جنوري له 16 میټې وروسته امریکا ته د یو اس راپ پروګرام کې د روانو افغانانو ټولې پروسې په ټپه دري او تر څو ورته امر ونه شي د دغو افغانانو د انتقال او امریکا کې د سرنوشت په اړه څه نشي ویلی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په دغه هیواد کې د غیر قانوني مهاجرو د نیولو او شړلو تر ټولو د ستر عملیات اعلان کړی دی، تازه یې هغه قانون هم لغوه کړی چې له مخې په امریکا کې هر زیږیدونکی ماشوم د امریکا قانوني وګړی حسابېږي.
موضوع مختص د افغانانو لپاره نه ده، دا موضوع عمومي ده. د افغانانو په برخه کې البته تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې دلته څو کیسونه دا هوسم تر څېړنې لاندې دي چې ځینې کسانو مثلا د پیسو په مقابل کې فیک اسناد جوړ کړي وو افغانانو ته. ډیری داسې افغانان دي چې حتی که په امریکې کې هم دي، د دې چانس ته چې کیسونه یې بېرته له سره ونیول شي، ځکه چې ډیری داسې کیسونه بول چې اصلا اساس یې نه درلود، ډیری اسناد اته غلا شوي اسناد ول. دوهمه موضوع چې ډیره مهمه و هغه دا چې تر ډیره بریده پاکستانیان چې متاسفانه د لږو پیسو په مقابل کې افغان د افغانستان تذکرې جوړې کړې او د هغه په اساس بیا پاسپورټ جوړ کړی او بالاخره دلته راغلي، نو دغه موضوعاتو ته به هم دس یو لاره جوړه شي چې دا واقعا چانسي او دغه چې اوس یې د مثلا درې میاشتو یا څلور میاشتو لپاره یو وخت ورکړی، زه فکر کوم چې په ځینو پالیسیانو باندې به فکر کیږي او دوباره به بیا دې موضوع ته بیا کتنه کیږي. اما دغه موضوع واقعا با ارزښته موضوع ده چې دلته ډیری خلک د افغان په نوم راشي یا ډیری هغه خلک چې راغلي مثلا دلته جرایم یې ترسره کړي دي، متاسفانه دغه موضوعات بیا په ټولو افغانانو باندې خپل تاثیر لرلی شي.
او پر بهرنیو موسساتو د طالبانو د مشر ملا هبت الله لخوا د کړی راتنګولو پر فعالیتونو ورو ورو د بندیزونو وضع کولو له ګنګوسو سره هممهاله افغانستان کې له طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې په کشوګیر بوختي سویډن کمیټې په بشپړ ډول له افغانستان د پښې ایستلو اعلان کړی دی. دغه کمیټه چې افغانستان کې د وګړو د بشري لاسنیوي پرمختیايي چارو او روغتونو سره د اکمالاتو او تجهیزاتو د مرستو ترڅنګ د زده کړیزو پروګرامونو ملاتړ کوو، طالبانو پرې له دویم ځل را تک سره سم نږدې دوه کاله بندیز ولګو خو تازه ورته بیرته د فعالیت اجازه ورکړې وه. اوس چې پر موسساتو د بندیزونو اوازې ګرمې شوې دي، سویډن کمیټې خپل اعلامیه کې ویلي غواړي لا هم افغانستان سره مرستې وکړي، خو له دې وروسته به خپل فعالیتونه افغانستان لپاره د پیوستون کمیټې په نوم له افغانستان د باندې تنظیموي. بلخوا د سویډن کمیټې یو په کور شوي افغان مسؤول ازادي راډیو ته تایید کړ چې سویډن کمیټې په افغانستان کې نږدې 1000 کارمندان رخصت کړي او شاید ډیر ژر پاکستان کې د افغانستان لپاره فعالیتونه پیل کړي. هغه ټکه چې په اړه د چارو شنونکو لا وړاندې د نورو موسسو په تړاو هم ویره ښودلې وه. د شنونکو په باور طالبان غواړي ورو ورو افغانستان نه نړیوالې ادارې وباسي او هغوی به د نویو مکلونو په څیر یو وار بیا پاکستان کې دفترونه پرانیزي چې پکې به د افغانانو پر ځای زرګونه پاکستانیان په کارونو بوخت شي. سویډن کمیټه چې له څلوېښتو کالو راهیسې افغانستان کې فعاله وه، د جمهوریت تر وروستیو یې د افغانستان 12 ولایتونو ته فعالیتونه رسېدلي او 8000 کارمندان یې لرل، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دغه کمیټه د طالبانو لخوا د کار له خنډو ځنډ سره مخ شوې.
داسې معلومیږي چې دغه انجوګانې او مؤسسات چې کوم مصارفات کوي اول ته کوم کار کوي، طالبان غواړي چې هغه په خپل تبه باندې هغوی مجبور کړي چې د هغو پر طبیعت برابر کار وکړي. مؤسسات خپل ځان ته خپل قوانین لري، خپل اجنډا لري او خپل پروګرامونه لري. د هغوی په کارو کې مداخله کول د بیرونی جامعې د غوښتنو خلاف کار دی او طالبان کوشش کوي چې دوی د مؤسساتو کار کول د خپل طبیعت او د خپلې غوښتنې په اساس عملي کړي. متاسفانه دا دواړه عمله په تضاد کې سره راغلي دي، په تناقض کې راغلي دي او په ټکر کې راغلي دا امکان نه لري چې د جهانیان دي د طالبانو پر طبيعت برابر خپل کارونه مختبوزي د دوی په خلکو مقرري و کی د دوی په خلکو معاشات ورکوي او د دوی پر ورته خلک دروي نو زه په دې اساس دا وایم چې د موسساتو خو به کول او یا د افغانستان سو وطن د طالبانو لپاره بل لري ډیر تاوان کوي خو د افغانستان د ملت لپاره بسل کسل دا کار په تاوان دی ځکه هغه څل کومه چې راتلله کومه پروژې چې عملي کېدلې کومه صالحات چې کېدلې کومه پیسې چې راتلې دا د افغانستان پر اقتصاد مستقیما منفی تاثیر کوي د افغاني پر تورم تاثیر کوي د خلکو پر روزمره ژوند تاثیر کوي نو زه نه پوهیږم چې طالبان ولې په ځان دونه خامتما دي چې هر څه دوی خپله کولی شي
او تیرونه لوګ دې مودي ورسته د منظور پښتین راخره کې دوه ویډیوي پیغامي د خیبر جرګې د پریکړو ناکامولو پاړه د پښتونخوا سیاستوالو په نیت او د سیسو د خلکو شکونه زیات کړي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل پیغام کې ویلي لوی جرګه د ټولو ګوندونو په خوا خرابرل شوی وخو و ځینې ګوندونه د خیبر جرګې له پریکړو پر شاشه وي او د تری غواړي چې د ننګ په میدان کې د جرګې پریکړو تشمن پاتې شي هغه ویلي جرګه کې ورسره همدغه ګوندونو پریکړه کړې وه چې د پښتنو له سیمو نه په شپېتو ورځو کې د پاکستاني پوځونو خروج او د درې لکه پښتون لښکر جوړولو موضوع کې به جدي عمل کوي خو دغه ګوندونو له ټولو پریکړو نه د ملاتړ په برخه کې شګه ایستلې ده حتی د منظور پښتین په وینا د پښتنو سیاسي ګوندونه د کورمې د لانجې په حلولو کې هم د قام د جرګې پر ځای د پاکستاني ریاست پر وراستولي جرګه کې کېناستل دغه راځي په بهر کې د پی ټی ایم په لګان نو غوښتنه کړې چې د پاکستان د ظلمونو نوې پیل کړي سناریو باندې نړیواله ټولنه خبره او سری ور خلاص کړي
جرګې کمې فیصلې کړې دي ډېر تاریخي فیصلې کړې دي دغه فیصلې موږ خامخا عملي کول غواړو که خدای کولو په دې جرګې کې د کم خلکو یا ګوندونو د مور سره ګډون کړي او یا د قبایلي مشرانو تاسو ولیدل چې مثال تر شل زیات ګوندونو قرآن وکی په جرګې کې د یو نیم ملیون انسانانو په موجودګی کې بیا د ټولو لرو بر افغانان چې د نړۍ پار کونج کې وسیدلې د ټولو په مستقیمن بڑا باندې د خلک لیدل چې د قرآن وکی بیا چې کله د جرګه وسوله د جرګې ورسته موږ په دې پویدلې سو چې د ریاست لخوا فشارونو لوجي یا نور داسې کیسې چې دغه لوجي دی د جرګې د پریکړو څخه پر شا سوي دي ځینې ګوندونه چې کله جرګه وسوله د اعلان وکړي چې موږ به د جرګې څخه لس ورځې وروسته په ټوله پښتونخوا وطن کې احتجاجونه کوو کله چې هغه احتجاج شو هغه احتجاج په ریکارډ باندې پروت دی تاسو کتلی سئ موږ نه غواړو چې نومونه واخلو خو کم خلک وو چې یوازې د پی ټی ایم ملګری راغلی وو یا ځینې ګوندونو ځینې خلک د مشرتابه تر پورې هلته د لارینو ته راغلي وو نو موږ برته هم پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه دا هیله لري دا خواس کوي چې موږ د پاره هیڅ رابری نه د متره موږ د پاره د جرګې مشرتابه یا پر مخ بیول نه د متره موږ غواړو چې راسي په اتحاد او په اتفاق باندې تاسو مخته سي دا د جرګې فیصلې د عملي کو
قومي جرګه یا هم پی ټی ایم پښتون په اوس مومنت دا کوم حقوقي ساختار د پاکستان په نظام کې نه دی بلکې د خلکو له خوا راغونډ شوی یو جرګه وه او دا هغې پریکړې حقوقي الزامیت نه شي ترلاسه کولی او که چیرې حتی داسې یو نهاد هم دا پریکړې کوي چې هغه حقوقي الزامیت هم ولري ځینې پریکړې یا ځینې فیصلې داسې وي چې هغه عملي جنبه نه شي اختیارولی مثلا د برق بل په اړه باندې چې کومه فیصله شوې وه هغه د پاکستان فعلی اقتصادي وضعیت په نظر کې ول سره عملی نه ده ځکه فعلا هم د پاکستان حکومت یا دولت د بودیجې د کسر سره مخ دی او غوښنه کوي چې خپل عواید نور هم د لاسه ورکړي او خلکو ته برق یا ګاز مفت میسر کړي او یا هم د غیر بیرته کړي همداشان د ډیورنډ کرخې په اوږدو باندې د آزاد تجارت تګ راتګ نه یوازې دا د پاکستان دولت تصمیم پورې محدودېږي بلکې په دې اړه باندې د افغانستان د حاکم نظام او د افغانستان د حکومتونو نظر او عمل هم ډېر مهم دی چې آیا افغانستان او د افغانستان حکومتونه دغه پریکړې ته او دغه شان پریکړو ته آماده دي آیا عملي کوي یا نه په مجموع کې دغه شان پریکړې که څه هم د سیمې خلکو لپاره ګټورې وي خو حکومتونه یوازې یو سیمه او یو محله په نظر کې نیسي او ټول هیواد په نظر کې نیسي، نو دغه شان پریکړې په مجموع کې د حکومت لپاره او د دولت لپاره په ملي کچه باندې ګټور نه وي.
او سم د ټولنیزو رسنیو لپاره تیرونه د افغانانو لپاره لګاوند نسبتا خبر دا و چې د طالبانو د کډوال وزارت ویل هغه 802 افغانان بیرته د پاکستان له زندانونو خوشی شوی چې تیرڅو نه یو کې د کډوالۍ له اسناد او کارتونو لرلو سربیره هم نیول شوی. یاد وزارت وایي هڅې روانې کړي دي چې پاتې 400 افغان بندي کډوال هم را خوشی کړي. د دغو افغانانو د نیول کېدو په رابطه د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب حتی د ملګرو ملتونو د پاکستان کډوالۍ کمشنری ته ورغلی او غوښتنه یې کړې وه چې د پاکستان د دغسې کارونو مخه ونیسي، خو په خپله د طالبانو د کراچۍ قونسلګرۍ په هغه کار باندې بیا خلکو ټولنیزو رسنیو کې پراخې نیوکې وکړې چې له پاکستاني زندانه د یوې کونډې افغانې مېرمنې او د هغې د ماشوم د راخلاصولو د هڅو پر ځای یې دغو دواړو بندیانو ته زندان ته جامې او یوه جوړه بوټان استولي او خبرې هم د لاسته راوړنې په توګه په ټویټر خپور کړی وو، خو وروسته یې چې نیوکې پرې زیاتې شوې دا ټویټ یې ډیلیټ کړ. بلخوا تیرونه یې بیا په ټولنیزو رسنیو دغه مکتوب خپرېدو هم طالبان او هم د دوی مخالف فعالان سخت وپارول چې پکې د طالبانو استخباراتي ادارو کې د ښځو فعالیت مثبت ارزول شوی او د لا زیات ښځینه پرسونل د جذب غوښتنه پکې شوې. په دې اړه د طالبانو ګڼو پلویانو غوسه ښودلې، وایي د دې مکتوب صحت لا نه دی تایید شوی بلکې دا د حکومت پر وړاندې جیل او د دښمنانو کینه ښیي. ځینو بیا دغه مکتوب په دفاع لیکنې کړي او د خپلو مشرانو د لیکلو کتابونو حوالې خبرې کړي دي چې وایي د ښځینه او جاسوسي په اسلام کې ریښه لري او د دوی حکومت کوم بد یا غیر اسلامي کار نه ده کړی، خو مخالفانو بیا ویلي دا څنګه بد کار نه ده چې ښځې کار، تعلیم او نورو حقونو نه راګرځوي خو د خپلو جاسوسي اهدافو لپاره یې کاروي، دا کوم اسلام کې راغلي؟ او بل موضوع مو د تیر اونۍ نه دا و چې په افغانستان کې پر ګڼو کتابونو د طالبانو له بندیز وروسته د کتابونو بازار خورا سوړ شوی ښکاري. ننګرهار چې یو وخت د کتابونو د چاپ په سترو مرکزونو یادېده، اوس دغلته په میاشتو هم نوی کتاب نه چاپیږي او د کتابونو دوکانونو ته بیا په ورځو هم پیرودونکي سر نه ورښکاره کوي. په همدې تړاو د ننګرهار د یو فعال لخوا د دغه ښار د یو مشهور کتابتون خپره کړې ویډیو در ښکاره کوم چې پکې وایي دغلته خلک غربت دومره ځپلي چې اوس یوازې یو نیم کس په درسي کتابونو پسې کله ناکله سر ورښکاره کوي، حال دا چې یو وخت به همدې کتابخانه کې د قدم د ایښودلو ځای نه و.
قلم مینوال او خلق بم قتل نن ورته سار راغلی یو سات کی پکې ناستې ما پیشوم پکې نشته دی. نجیب جان وی چې حتی کرایه ایستل هم مشکل شوی دی. نو دا سو خبرې دی، یو خبره خدا شو چې خلکو فقیران شوی دی او بل اهل قلم چې دی دا خو عموما فقیران خلک خو لا حالت خراب شوی دا یو مسله. او بل مسله دا ده چې د کتاب سره مینه یا علاقه چې ده بیخی زیاته کمه شوی ده، یعنی په خوابل ده ما ډیر ځوانان لیدل اوس یگان ځوان ریشه مغه د مکتب تعلیمی کتاب یا د مکتب کم دغه والی کانکور برخه نو ټول کتابونه چې دي په ځای پاتې دي.
او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې چین په نږدې راتلونکي کې له 2000 انسانانو سره د سلګونو زیرکو روباټونو د ځغاستې تر ټولو ستره ماراتون سیالي نیسي. دې سیالۍ ته 21 چینایي او نړیوالو کمپنیو روباټونه تیار کړي چې قدونه به 149 نه تر 198 سانتي متر پورې لوړ وي. ټاکل شوی په دغو سیالیو کې چې د ای ټاون یا د بیجنګ ټکنالوژۍ اقتصادي مرکز لخوا جوړیږي په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټونه له انسانانو سره 21 کیلومتر نه زیاته منډه وهي. د سیالیو ته چې اپریل میاشت کې به ترسره شي د ټسلا ډاینامیک 1X او بوستن شرکتونو ترڅنګ د چین تیانګونګ شرکت هم خپل روباټونه راوړي، خو تیانګونګ وایي دوی به ځکه وګټي چې دې نه مخکې زیرک روباټ 12 کیلومتره پر ساعت نه چټک منډه وهلې وه او اوس یې چې سیستمونه ورته اپګریډ کړي دي نو لا یې ورته تمه زیاته شوې ده. خو په دې سیالیو کې یوازې د انسانانو په رقم روباټونه برخه اخیستلی شي چې دوه پښې دوه لاسه ولري او خبرې وکړي او ټایرونه ونه لري. او تاسو به اکثره کور کلی بازار او د نړۍ ګوډ ګوډ کې داسې زلحاله انسانان هم ویني چې چیرې درته یو شرخ کاری. شاید په دې هم خبر یاست چې دوی په داون سندروم ناروغي باندې اختوی او مرزادي هم داسې نړۍ ته راځي، خو آیا خبر یاست چې دوی ټول ولی هر چیرته په داسې حال کې چې هر یوې جلا مور پلار لري خو بیا هم قواری یو شان وي؟ راځي نن خبر کړم. د نارمل انسانانو په جنټیکو حجراتو کې شپږ څلوېښت کروموزومونه وي، خو د ډاون سندروم لرونکو انسانانو د بدن په جنټیکو حجراتو کې د یوویشتم نمبر کروموزوم یو اضافي نقل یا کاپي موجوده وي، چې له همدې امله د دوی د کروموزومونو شمیر د شپږ څلوېښتو پر ځای اووه څلوېښت کېږي، او له وجې د انسان د بدن ساختار بدلون مومي. د دې جنټیکي مادې دویمه کاپي د انسان د مخ او کوپړې په وده کې خلل اچوي، د مخ ساختار یې بدلوي، سر وړوکی کوي، او د سر